یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په یو استودیو کې موزا اجمل اند د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وخا ورس به ولري. د خبرونه د سر موضوع مو دا ده چې په داسې حال کې چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل او اسلام آباد ته سفر وکړي، د پاکستاني چارواکو او همدارنګه د امریکایي چارواکو ترمنځ په ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو ناندرې تبادله شوي دي. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه تر اوري.
السلام علیکم. د زابل ولایت چارواکو د دې ولایت د شینکی ولسوالۍ د مرکز د سقوط خبرونه رد کړل. په استرالیا کې یو افغان الاصله په ملبورن ښار کې پر لارویانو د موټر د خجولو په جرم په عمر قید محکوم شو. او د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې په پاکستان کې د ډیره سخت دریځي ډلې جیش محمد پر مشر بندیزونه ولګوي. خبرونو تفصیل. د زابل ولایت مقاماتو د شینکی ولسوالۍ د مرکز د سقوط خبرونه رد کړل. د زابل د والی وان ګل اسلام سیال وایي تېره شپه طالبانو د شینکی ولسوالۍ اړوند سیوري کلي کې پر پوستو بریدونه کړي چې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو کره شمېرې د ته معلوم نه ده. هغه وایي د یادې جګړې پر مهال نور افغان ځواکونه د مرستې په موخه سیمې ته رسېدلي دي. تر دې وړاندې طالب وان قاري یوسف احمدي رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي وو چې د سیوري ولسوالۍ مرکز یې تېره شپه درې بجې د یوې سخت جګړې پر مهال نیولی. خو د زابل د والی وان ګل اسلام سیال وایي سیوري ولسوالۍ نه بلکې د شینکی ولسوالۍ اړوند کلی دی چې د ولسوالۍ له مرکز څخه ډیر لرې پروت دی. د کونړ ولایت په چپیداری ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش په نامه ډلې ترمنځ جګړو لسګونه کورنۍ بې ځایه او ځایي خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د چپیداری یوې بې ځایه شوې میرمن په خپلې سیمه کې د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
او جنگ او کې ناشته نو څه کوټه سره نه ونیول او شال نه وته هم خاص مو نه ویستل هیڅ چې د موږ چیرې راولې شو په تور په ویډیو ځانم لا خلاص په هم ماته خو
نو کنر چارواکی وی تر اوسه د چپه درې ولسلو به زه شو کورنۍ سره مرسته کړې ده. د کنر په چپه درې ولسوالۍ کې طالب او دایشانو د تیرې جمعې ورځې نه تر یکشنبه پورې په خپلو کې جګړه وکړه چې د سیمه ییزو مقاماتو په خبره دواړو خواو ته دیرش کسان وشل شول. په همدې حال کې د کنر سرپرستواري ویلي دي چې دواړه ډلې بیا له یو بل سره جګړې ته چمتووالی نیسي. په استرالیا کې یو افغان الاصله په ملبورن ښار کې پر لارویانو د موټر د خجولو په جرم په عمري قید محکوم شو. په دې پیښه کې چې د 2018 کال په وروستیو کې شوې یو زوړ سړی مړ شو. د هولینګورد سترې محکمې 10 کلن سعید نوري نن په دې بند محکوم کړ. نوموړی به مخکې له دې چې وبخل شي 10 کاله په زندان کې تیروي. د نوري د نیول کېدو په مهال پولیسو د هغه له کمپیوټر او یو ایس بي نه په بهر کې تروریستي حملو او د اسلامي دولت په نامه ډلې عدایش ویډیوګانې او تصویرونه ترلاسه کړي وو. د پیښې په اړه امنیتي کمرو کې لیدل کېږي چې نوموړی خپل موټر لومړی په یو تمځای کې د ټرمپ ګاډي له واګون سره جنګوي او بیا په ډېر سرعت په څلور لارې کې پر لسګونو لارویانو خېجوي. په دې پیښې کې د یو 83 کلن سړي په ګډون چې یوه اونۍ وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه 21 کسان ټپیان شوي. د محکمې قاضي ویل دا د خوښۍ ځای دی چې په دې پیښه کې ډېرو کسانو ته مرګ ژوبله وانه اوښته. د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې په پاکستان کې ډیره د هغې سخت دریځي ډلې مشر د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل کړي چې نوی ډیلی د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پر هندي پوځیانو د تیرې میاشتې د ځان وژونکي حملې مسؤل بللی دی. د اسوسیټ پریس اژانس د هغه پرېکړه لیک مسوده خپره کړې چې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر غړو وشل شوې ده. دغه مسوده د جیش محمد ډلې پر مشر مسعود اظهر د سفر بندیزونه لګوي او شتمنۍ کنګل کوي. دا پرېکړه لیک دغه مسوده همداراز په هندي کشمیر کې دغه ناوړه او بیرحمه وژونکې حمله چې په نتیجه کې د هندي ملیشو 40 غړي ووشل شول او یو زیات شمېر نور ټپیان شول په سختو ټکو غندي. دا پریکړه لیک په دې مسوده کې پر دې تاکید شوی دی چې ترسم دغه پیښې عاملان، تنظیمونکي، مالي تمویلونکي او مرستندویان مسؤول بلل شي او عدالت ته دې راغلل شي. تر اوسه نه ده څرګنده چې کله به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي پر دې پریکړه لیک چې ښایي چینې ویټو کړي رای واخلي. روسره هغه چې هند سټلایټ زد یو وسله په برالیتوب په فضا کې د مزکه مدار ته وته غوله د امریکا متحده ایالاتو خبرداري ورکړ چې نړۍ هیوادونه د فضا پر وسایلو نه لړی. د هند صدر اعظم ناریندرا مودی پرون ویل چې د هند ساينس پوهانو په برالیتوب سره خپل هغه سټلایټ وویشت او لمنځه یوړ چې د مزکه تر لاندې مدار کې څرخېده. په دې اقدام سره هند د متحده ایالاتو، روسیې او چین ترڅنګ فضایي قدرت ټینګ کړ. مودی ویل زموږ ساینس پوهانو 300 کیلومتره لرې په فضا کې یو سټلایټ لمنځه یوړ او په دې توګه هند یو فضایي قدرت په توګه خپل نوم ثبت کړی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله مند دی چې راتلونکو ورځو کې به وکولی شي په اوکراین کې د روسیې د پوځي هڅو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد د لویدیځو متحدانو له لورې د نورو بندیزونو د لګولو اعلان وکړي. مایک پومپیو پرون چهارشنبه د امریکا د کانګرس د استازو جرګې او استماعي غونډې ته ویل چې راتلونکې اونۍ باب چې زموږ د ناټو همکاران په واشنګټن کې ټولیږي وکولی شي چې په کریمیا، آزوف سمندرګي او سیمه کې د روسیې د کړو وړو په خاطر پر مسکو نوي بندیزونه ولګوي.
خبرونه مل آزادۍ راډیو نو اوریدل. رضوان مراد درته وړاندې کړل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ په ویب پاڼه آزادۍ راډیو ډاټ کام کې کتلی او اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. د پاکستانی چارواکو او امریکایي ډیپلوماټانو ترمنځ په داسې حال کې پر ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو لاندې تبادله شوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد افغانستان ته روان دی. دا به د افغانستان پر سوله څه تاثیر وکړي؟ دا موضوع مو د خبرونې د سر موضوع ده. له یو تن کارپو چې د نړیوالو چارو شنونکی دی داوود مایار څخه په خبرونه کې اوري.
د امریکا سره د پاکستان روابط کچیر خرابیږي، دا د ډیپلوماسي یا د نړیوال اړیکو نه.
په کونړ کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړو او شته ترنګلتیا دغلته ځایي خلک له ستونزو سره مخ کړي. دا کونړ د چپیدری د ولسوالۍ په تازه وضعیت مخبرو او همدارنګه به د افغانستان په اړه په نورو رپورټونو کې واورئ چې د خوست اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې د ځایي خلکو لخوا د حکومتي باغونو یوه اندازه ځمکې غصب شوي او د اساسي رغونې او ساتنې ته یې پاملرنه نه ده شوې. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د رویټرز خبري اژانس د یو رپورټ له مخې ویل کېږي د امریکا د انرژۍ وزیر د شپږو کمپنیو اجازه لیکونه په پټه لاسلیک کړي چې پر سعودي عربستان د اټومي انرژۍ د تولید لپاره ټیکنالوژي وپلوري. همدارنګه د مخکښو ښځو پروګرام د خبرونې په دوهمه نمایي کې خبرېږي. دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. لکه د خبرونې په سر کې مو چې وویل، په داسې حال کې چې د امریکا د سولې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته په سفر روان دی، په ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې د امریکایي او همدارنګه د پاکستانی چارواکو ترمنځ ځینې بحثونه او ناندرې تبادله شوي دي. دا بحثونه وروسته له هغه راپورته شول چې د عمران خان یا د پاکستان د صدر اعظم لخوا په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه په څرګندونو په کابل کې افغان چارواکو هم سخت او توند غبرګون وښود. خو اوس چې امریکایي چارواکو هم د عمران خان وروستۍ څرګندونې نامناسبې او نرغونکې بللې دي، د پاکستان او امریکا ترمنځ دغه ترنګلتیا به د افغانستان پر سولې څه اغېز ولري؟ دا موضوع په کابل کې زما همکار واصل وصال تعقیب کړې ده. وصال صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، نور له تاسو اورو.
ډېره زیاته مننه ان صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بالکل، لکه څرنګه چې تاسو ویلې، ټاکل شوې ده د امریکا د بهرنیو چارو سلاکار زلمی خلیلزاد کابل ته راشي او د افغانستان د سولې په اړه له افغان چارواکو مشرانو سره خبرې وکړي. خو بلخوا د پاکستان او واشنگتن ترمنځ د افغانستان د سولې پر رابطه په ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه ټویټر کې یو لړ مسایل راپورته شوي دي چې داسې ویل کېږي چې ښایي دغه ټویټري جګړه د افغانستان د سولې په پروسې باندې هم اغیز ولري. تازه مسله چې هغه د پاکستان د بشري حقونو وزیر شیرین مزاری د جانبس ټویټ سره خپور کړی او دا دعوی کړی ده چې ګنې د کرکټ په اړه او هم د افغانستان او سیمې په اړه د امریکایي سفیر پوهه ډیره کمه ده. شیرین مزاری په خپل ټویټ کې امریکایي سفیر په ناپوهۍ تورن کړی او بیا یې دا ناپوهي د خلیلزاد سټایل یا ټرمپي شرارت یوه نښه بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میلادي مارچ میاشتې په 15مه د پاکستان صدر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د څرګندونو پر مهال د افغانستان د حکومت دریز د افغانستان د سولې په وړاندې خنډ وباله او وویل چې د یو بېطرفه موقت حکومت جوړېدل د افغانستان د ستونزې د هواري یوازینۍ لار ده. عمران خان زیاته کړې وه چې په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې پلان شوې غونډه هم د افغان حکومت د مخالفت له کبله لغوه شوې ده. د عمران خان دغو سرګندونو په افغانستان کې پراخ غبرګونونه راوپارول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نه یوازې چې په کابل کې د پاکستان مرستیال سفیر دغه وزارت ته احضار کړ، بلکې له اسلام آباد یې افغان سفیر هم کابل ته راوغوښت. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد بیا د عمران خان د سرګندونو په غبرګون کې په خپل ټویټر ولیکل چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده همکاري کړې، خو د عمران خان سرګندونو بیا دا ډول اغیز نه درلود. همداشان د افغان حکومت اجرایي ریاست هم د عمران خان وروستۍ سرګندونې د افغانستان په چارو کې د پاکستان ښکاره لاسوهنه بللې ده. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو دغه ترینګلتیا د افغانستان په ګټه بولي. له ډلې داود معیار ازادي راډیو ته پلیړه داسې ویل:
د امریکا سره د پاکستان روابط که چیرې خرابېږي، دا د ډیپلوماسي یا د نړیوال اړیکو نگاره دا د افغانستان په ګټه ده. خو پاکستان خارجي دستګاه دا درایت لري چې هغوی په هیڅ صورت د امریکا سره مخالفتونه دومره نه جدي کوي. رسانه‌ای سیاستونو تر حد پورې ممکن ځینې منفي مسائل تبادله شي. خود پاکستان سیاست همیش د امریکا د سیاست سره موازی رواني.
بله ښاغلی معیار، دا هم وایي چې پاکستان تل کوشش کوي چې له روان وضعیت نه په خپله ګټه استفاده وکړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې رښتینې همکاري نه کوي. بلې انسب
ډېره زیاته مننه کوو دوستانو. واصل وصال و چې له کابله یې د پاکستان د چارواکو او همدارنګه د امریکایي ډیپلوماټانو ترمنځ په وروستیو ټویټري بحثونو دا کارپوهانو نظرونه را سره شریک کړل او په دې اړه معلومات را سره شریک کړل چې د امریکا او پاکستان ترمنځ په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره هڅې روانې دي، دا ډول بحثونه د افغانستان پر سولې څه اغیز کولای شي. مننه ترې کوو. تاسو موږ له ازادي راډیو ناوړئ.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
اوس هم فیروزه عزیزی لطو اقتصادی خبرونو سره.
د افغانستان د غالیو او ګلیمو د مرکز مسولین وای هرمیاشت بهرنیو هیوادونو ته په خپل شخصي لګښت تر 200,000 متر غالی او ګلیم صادروي. د دغه مرکز مسول منام قاسمین ازادي راډیو سره په خبرو کې خوشنۍ وښوده چې د غالیو د صادراتو په برخه کې ورسره حکومت او اړوند اقتصادي بنسټونه همکاري نه کوي. غالی قاسمی دا هم وایي چې سوداګر د غالیو او فرش د صادراتو د ترانزیت او ویزو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي او نشي کولای په اسانه خپلې سوداګریزې چارې پر مخ یوسي. د افغانستان د غالیو او ګلیمو د مرکز د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په اتو ولایتونو کې شاوخوا 14,300 کسان د غالیو په کاروبار بوخت دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي له دې وروسته به د امنیتي ځواکونو په خوراکي مینو کې له افغاني محصولاتو ګټه اخیستل کیږي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې له دفاع، کورنیو چارو وزارتونو، له تدارکاتو ملي ادارې او د چرګانو د ساتلو له ملي اتحادیې سره هوکړې ترسره کړي د وطنیو چرګانو د غوښې د ښه کیفیت او د دغې برخې د لا پیاوړتیا لپاره به د امنیتي ځواکونو په خوراکي مینو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. نوموړی وایي له دې سره به د چرګانو فارمونه زیات او کاروباریان به یې ښه عاید هم ترلاسه کوي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال د ټول هیواد په کچه شاوخوا 10,000 د چرګانو فارمونه موجود دي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,600 افغانۍ، یو درې نیمه نای بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، همداشان یو لیتر پټرول تیل 800 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 900 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاسو سره کې د بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 90 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومان 50 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ کلدار 1,000 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 538 افغانۍ.
دوستانو تاسو د افغانستان اقتصادي خبرونه واوریدل، فیروزه عزیزی درته وړاندې کړل. اوس هم مخکې له دې نه چې د افغانستان په اړه نور رپورټونه راواخلو، څو یو سیمه ییزه مسله راخلو. د امریکا د انرژي وزیر ریکس پیری ویل کیږي چې د شپږو کمپنیو اجازه لیکونه په پټه لاسلیک کړي چې پر سعودي عربستان د اټومي انرژي د تولید لپاره ټکنالوژي وپلوري. په دې اړه د رویټرز خبري ایجنسی یو رپورټ خپور کړی دی. د شرکتونو ته همداراز اجازه ورکړل شوې چې د اټومي انرژي د تولید لپاره د سعودي عربستان سره مرسته وکړي. په دې اړه د اسنادو یوه کاپي د چهارشنبه په ورځ رویټرز خبري ایجنسی ته ورسیدلې ده او ځینې جزئیات په دې رپورټ کې چې فرشتي جلال لوسته خبره کړي. فرشته جلالزی را سره هم د اوس په استډیو کې ده. فرشته جلالزی، په دې سند کې نور څه ویل شوی چې سعودي عربستان ته څه وخت او څنګه د مرسته کیږي؟
د رویټرز خبری اژانس وایي چې دا مرسته نه ده، انصاف ده، د امریکا د حکومت لخوا ځینې قراردادونه دي چې غواړي د سعودي عربستان حکومت ته ورکړي، یعنی غواړي چې پر هغوی اټومي ټکنالوژي وپلوري او د هغوی سره مرسته وکړي چې د یو قرارداد پر اساس خپل اټومي بټۍ جوړ کړي. د امریکا د انرژي وزارت یو شمېر شرکتونو تلګ څنګه چتا ویل اجازه ورکړې ده چې په خپل قراردادونو باندې کار وکړي او وروسته بیا د سعودي عربستان حکومت ته ورواستوي چې وګوري چې هغوی څه وایي. د پلان پر اساس به سعودي عربستان دوه سترې اټومي بټۍ جوړول غواړي: د امریکا متحده ایالات، جنوبي کوریا او روسیا. او یو شمېر نور هیوادونه هم غواړي چې په دغه رقابت کې ګډون وکړي او سعودي عربستان ته خپل وړاندیزونه وکړي چې بیا به وکتل سي چې سعودي عربستان د چا قرارداد غوره ګڼي. دا هیوادونه به خپل قراردادونه سعودي ته وړاندې کوي او په سعودي پورې به تړلې وي چې د قراردادونه مطالعه کړي او بیا وروسته خپل پریکړه اعلان کړي چې د اټومي ټکنالوژي د اخیستلو لپاره کوم هیواد غوره ګڼي. د رویټرز د خبري اژانس په حواله ټاکل شوی چې د سعودي عربستان حکومت د روان میلادي کال په وروستیو میاشتو کې د قرارداد ګټونکو اعلان کړی. د امریکا د انرژي وزارت د اټومي مسؤلیت د څارنې ادارې ویلي چې هغو شرکتونو چې د ټرمپ ادارې هغوی ته اجازه ورکړې ده چې پر سعودي عربستان د اټومي ټکنالوژۍ د خرڅولو لپاره خپل قراردادونه برابر کړي، غوښتنه ورڅخه کړې ده چې د دوی نمونه دي پټ وساتي.
د امریکا د کانګرس عکس العمل په دې اړه څه؟
د امریکا په کانګرس کې زیات غړي لدی چې متحده ایالات غواړي چې پر سعودي عربستان اټومي ټکنالوژي خرڅ کړي او د اټومي کارخانو په جوړولو کې مرسته ورسره وکړي. اندېښنه لري د کانګرس ډیر غړي اندیښنه لري چې پر سعودي عربستان د اټومي ټکنالوژي خرڅلاو به په منځني ختیځ کې د اټومي وسلو یو رقابت رامنځته کړي. د سعودي ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان تیر کال د امریکا سی بی اس تلویزیون ته ویلي وو چې د دوی هیواد به کچیری ایران اټومي وسلې جوړ کړي، نو چون ایران د دوی رقیب دی دوی به هم اټومي وسلې جوړوي.
دا راته وایي چې په کونړ کې وبخې ډېره زیاته مننه فرشتې جلال زی دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري.
آزادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کونړ کې دولتي مسولین وایي چې د دې ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې وسلوال طالبان او داعش بیا د یو بل خلاف جګړې ته ځانونه چمتو کوي او هره ګړۍ د دوی ترمنځ د جګړې د پیلېدو ویره ده. دا رپورټونه له مخې له سیمې په سلګونو کورنۍ د جګړې له ویرې خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د موضوع تفصیل له روح الانوار نه اورو.
د کونړ سرپرست والی ډاکټر ګل محمد بیدار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل داعش اسلامي دولت او وسلوالو طالبانو د تیری جمعې ماخام نه د یک شنبه ورځ ماخام پوري په چپه دره کې سره جګړه وکړه چې په کې دواړو خواو ته مرګ جوړه واوخته. سرپرست والی وای اوس بیا دواړه خواوي د وسلو او د خپلو پلویانو پر راټولولو بوخت دي او تر ډېره یې یوې بلې جګړې ته ځانونه چمتو کړي دي.
اوس بیا د قواو امادګۍ کې غواړي چې ډېرې ساحې یو د بل د تصرف کې واخلي. دا جګړه اصلا د چپې درې د مرکز نه 50 کیلومتره وړاندې په هغه ځنګلو کې چې هلته د موټر لارې نشته او عام خلک اوسېږي هلته شروع شوې ده. هلته ځنګلونه هم دي او دولتي قواوې د اماده باش او احضاراتو درجه یک کې ولاړې دي. خپله قمندان لوا هم په چپه دره کې موجود دی.
کوم کسان چې د خپل کورونو پرې خودو تاړ شوی لوچی په خی او د تن په جامو کې ل کورونو راوتلی او په سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تیروي او د عاجل مرستو غوښتنه کوي. 55 کلن فرشته وایي
شپې لا وتښتې نو او جامو او که ناسته نو کوټې سره نه ونیول او شاله وته هم خاص مونه وستان ان چې د مونږ چیراولې فو په تور په بده ځان نه خلاص په هم ماته وا وځي خلک وجل الله ولي چې د دې دونه فهم نه دی راولې دونه نه غل دا ختم له وجن نه ما ځان دل لري.
د کونړ سرپرست والی ډاکټر ګل محمد بیدار به وای چې سلو کورنۍ ته 13 ورځ اړین مواد ورکړي او پاتو نور ته به هم امرستي ورسوي.
ونیم زره کورنۍ مهاجر شوی دی او دا کورنۍ اسد آباد او ننګرهار ته سرخانو ته خپل چپې درې مرکز او د مردور سوالی مرکز ته راغلي. په دې اړوند ما د زموږ ټیمونه دوه ورځې مخکې د سروې لپاره هم تللي او د کومکونو لومړنۍ جوپه مو پرون رئیس د مهاجرینو تر ریاست لاندې لیږلې ده چې په هغې کې حیوې دي، ټرپالونه دي، د اشپزخانې کیټونه دي، غذایي مواد دي، اواجه صحي کومکونه دي او کوشش کوو چې نور کومکونه هم سره راټول کړو.
په چپه دره کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د رواني یعنی حمل میاشتې په دوهمه نیټه جګړه پیل شوه. دوه ورځې دوام وکړ چې د دولتي مسؤلینو په وینا پکې له دواړو خواو له 150 زیات کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خوست اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د ځایي خلکو لخوا د حکومتي باغونو یو عمده زمزکې غصب شوي او اساسي رغونې او ساتنې ته یې پاملرنه نه ده شوې. بل لوري ته د خوست د کرنې ریاست چارواکي وایي له امنیتي ادارو سره په ګډه د حکومتي باغونو د غصب شوو مځکو د خلاصون او د دغه باغونو د بیا رغونې لپاره ځانګړي پلانونه چمتو کړي. نجیب الله الوخیل په اړه تفصیل لري.
د خوست په مرکز او ولسوالیو کې یو شمېر حکومتي باغونه چې للسې زو راپودې خو خلک د تفریح او ساتري لپاره ورزي دا مهال د ځمکو ځینې برخې غصب او باغونه هم تر یوې اندازې ویجاړ شوي دي. یادو باغونو ته اوس هم ګڼ خلک په ځانګړي ډول ځوانان د ساتریو او تفریح لپاره ورزي خو هلته له ورتګ سره د طبیعت له ښکلا او دومره خوند نه اخلي لکه د دې باغونو پر حالت چې افسوس څرګندوي. د محمد الله په نوم یو ځوان چې د خوست فارم باغ ته د تفریح لپاره ورغلی آزادۍ راډیو ته وایي
او دغه تمیر دی تمیر د څو کاله کېږي چې دغه رقم د ړنګ د چتونه تلان دي پرته دي لاندې ځای کې اوس پینې مکمل خلک وي وړي او په کوم لاره نشته دغه دغه دی ته.
د پسرلی په دیشپو ورځو کې د ځینو سړو سیمو څخه یو شمېر ځوانان هم د تفریح او ساتیرۍ لپاره خوست ته راځي او بیا په دې حکومتي باغونو ګرځي. د حکمت الله واقد په نوم یو مدني فعال چې لوګر نه خوست راغلی وایي
په یو شمېر حکومتي باغونو باندې وګرځېدو معلومیږي چې دا باغونه پخوا ډېر ښایسته جوړ شوي دي، خو اوس یې تاسو ګورئ چې ډېر خراب شوي او ځینې برخې غصب شوي هم دي. زموږ هیله له ولایتي ادارې څخه دا ده چې دا باغونه ورغوي، غصب شوې ځمکې خلاصې کړي او ساتلو ته هم مشخص افراد موظف کړي.
په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحد ځای وایي په دې ولایت کې دولتي باغونه مطلق د تالان او ویجاړېدو له حالت سره مخامخ دي.
دا هغه باغونه دي چې د ظاهر خان په وخت کې په دې باندې جرمنانو ډېر کار کړی و او دا احیا کړي و، اما متاسفانه په تیرو څلوېښتو کلونو کې د جنګونو له امله دا له منځه لاړل، خو بیا هم په دې اوولسو کلونو کې دغو باغونو ته توجه ونه شوله.
بل لوري ته د خوست د کرنې ریاست چارواکي په یاد ولایت کې د ځایي اوسیدونکو لخوا د حکومتي باغونو د ځینو سیمو د غصب کېدو ستونزه مني او وایي چې په دې برخه کې د امنیتي ادارو سره په همغږۍ کې ځینې اقدامات پیل کړي دي. د خوست د کرنې رئیس حفیظ الله شانوري د یادو باغونو د بیا رغونې په اړه وایي چې
پالیشیرو کې په مرکزي باغ کې په فارم شمال کې په سماوات کې په سیګي فارم کې په دې ځایونو کې یو د ځمکې زمونږ غصب شوي دي چې د دپاره عملاً قمانداني مونږ سره همکاره ده او هره ورځ رسم نظم کې خلاصوي. بس سازۍ دپاره مو پروژې پیشنهاد کړې دي مرکز ته. سږ کال یې کوشش کوو چې تر دوه باغونو پورې خپل دا چار دیوالي کړو.
یاد دیوی که څه هم په وروستیو کلونو کې د افغان حکومت لخوا د خوست ملمکوټ مرکزی باغ او همدارنګ د بلاوټ باغ له ځینو برخو چاردیوالۍ راتاو شوي، خو لا هم د دې او نورو باغونو ځینې برخې غصب دي او بیرته شنه کولو، په دې باغونو کې د نویو نیالګیو کینولو، د اوبو د سیستمونو رغونې، ساتلو او د ځمکو کرلو ته یې لازمه پاملرنه نه ده شوې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په زور د زده کوونکو د ویښتو قیچي کول د دې وزارت د اصولو او قانون خلاف عمل دی. دغه څرګندونې داسې مهال کیږي چې په اکثره ښوونځیو کې د ادارو لخوا د ماشومانو ویښته قیچي او ماشینیږي او یا هم په دې ګواښل کیږي چې باید خپل ویښته کم کړي. ارواپوهان او کورنۍ وایي دغه عمل پر یو شمېر زده کوونکو بد اغېز کوي او هغوی له ښوونځي زړه توري کوي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ لري.
د نوی تعلیمی کال په پایل سره د یو شمیر ښوونځیو د ادارو لخوا بیا هم زده کوونکو ته د ویښتو د وړولو ګواښ. جواد په کابل کې د یو خصوصي ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکی دی. دی د سلمانی په دوکان کې نوبت ته ناست دی چې خپل ویښته واړه کړي. د جواد ویښته که څه هم مناسب دي، خو په خبره د ښوونځي د ادارې لخوا ورته ویل شوي چې باید واړه یې کړي. د نوموړي ویښته تیر کال د ښوونځي د ادارې لخوا قیچي شوي وه.
ایختار می ډیر شیر او مکتب لرانه ما ایسته چې بیگ ما نه راځه کین چې وکړه ټول لندای کړو بیا ټول را ما خندل او لار کې روان.
دا یوازې جواد نه دی، بلکې د سلګونو او زرګونو نورو ماشومانو سره هم خای ورته چلن شوی وي. د کابل په سلیم کاروان سلو لارې کې د کریستال په نوم د سلمانی د دوکان خاوند انتظار وایي چې دا ډیر ماشومان دوی ته ورغلي دي. نوموړی وایي د زده کوونکو په ویښتو کې د ښوونځیو د ادارو لخوا قیچی دومره ژوره وهل کیږي چې ډیر ځله له خریلو پرته بله چاره نه لري.
نرس مونه خواریو کې ټاپه بیا ښکاره کیږي، نو مجبوره چې کلی کې بیا ماشینې کې یو لمبر یا نیم لمبر یا صفر کې ډیر راغلی مونږ ته.
د کابل د سرای شمالي سیمې اوسیدونکی محمد شفیق وایي چې ډیر ځله د دل زامنو سره هم داسې شوي. د نوموړي په خبره دا ښه کار نه دی او د ماشومانو سره له ښوونځي توروي.
بچه ها میرن مکتب بخیلی اک شوق
ماشومان خونزی تا پدیر شوق زی او حال تا بیا خون که یا ماشین یا قیچی راخلی او دلس و شلو نور روز تکون که پمخ که دا ماشوم ویختو که لیکه باسی دا خکار نده پا وار وار زمال زمانو سرون داسی شوی دا بد اغیز لدی دا خونزی او سبق سرای لیوالتی ها کمیگی
با در زگل آقماندین شام نمیتن.
در و پوهن پوهان هم عمده خبره کوي. د برهان الدین ربانی د خوانې او روزنې پانتون د ارواپوهنې استاد شرف الدین عظیمی وای
هغه ماشومان چې په ښوونځیو کې یې سرونه خریل کیږي یا په قچ کیږي په دوی ډیر بد تاثیر کوي. دا ماشومان کې رئیسی په راتلونکي کې له ښوونځي نه زده تورې سي یو ډول د کمۍ او د حقارت احساس پیدا کوي. دوی معمولا دوی ته ویره پیدا کیږي او د ښوونځي په اړه باندې باور او نظر منفي کیږي.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي دا د دوی د اصولو خلاف کړنه ده. د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینوار:
د زده کوونکو په رابطه زموږ دسپلیني خبرې ده چې مکتب ته په خپل وخت راشي، قانون مراعت کړي، درس زده کړي او په خپل وخت کې مکتب نه لاړ شي. جبرن د چا وېښتان خېچې کول یا په جبرن د چا وېښتان کټ کول یا هغه په زور مجبورول، چې کوم د قانون خلاف دي او معرفي وزارت کوم پالیسي لري کې نشته.
هڅه مو وکړه په دې اړه د ښوونځیو د ادارو د مسؤلینو نظر هم وپوښتو، خو بریالي نه شو. کورنۍ وایي ممکن له دې کار نه د ښوونځیو د مسؤلینو هدف د زده کوونکو نظافت ته پاملرنه وي.